دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خان یم. د افغانستان لپاره د ایران د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي وایي یوازې بین افغاني خبري کولای شي په دغه هیواد کې د تلپاتې سولې ټینګېدو ته زمینه برابره کړي. محمد ابراهیم تایران د افغانستان د ملي امنیت شورا له سرکار حمدالله محیب سره په یو ملاقات کې ویل دي چې هیواد له افغانستان سره د دولت په دولت اړیکو غوښتن کې دی او د افغانانو په استازیتوب او ملکیت د نظام، قانون او اصول له بهر ملاتړ کوي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د یکشنبه پر ورځ امریکا ژغ ته وویل چې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محیب هم په دغه لیدنې کې ویلي چې افغانستان له خپلو ګاونډیانو سره خپلواکي اړیکې لري او کابل هم له یادو هیوادونو څخه تمه لري چې خپل اړیکې همدغه اصل ته په کتو مخته یوسي. د افغانستان لپاره د ایران دغه ځانګړي استازي د یکشنبه پر ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره هم کتلي دي. په فلیپین کې چارواکي وایي چې د چین یو تبه د شنبه پر ورځ د پلازمینې منیلا په یو روغتون کې د کرونا وایرس له وجې مړ شوی دی. دا د چین نه بهر د کرونا وایرس له وجې لومړی کس دی چې مري. چارواکي وایي دغه 34 کلن چینایي د وان ولایت وو او د کرونا په وایرس اخته وو. په همدې حال کې د چین چارواکو ویلي چې د کرونا له وایرس له ویرې د نورو هیوادونو خلک چین ته نه راځي او کاروبار هم بند شوي دي چې د هغه هیواد په اقتصاد یې ناوړه اغیزه کړې ده. د چین د روغتیا مسؤولین ملي کمیسیون د ارکامو له مخې تر اوسه د کرونا وایرس په چین کې 304 کسان وژلي دي او 14,370 کسان په دې وایرس اخته شوي دي. په عراق کې سلګونو کسان مظاهره کوونکو د یک شنبه په ورځ د دغه هیواد دپاره نوی نومول سوی صدر اعظم ټاکل کېدو پریکړه رد کړې ده. دا غنوم د اپوزیشن د مختلفو ډلو لخوا تجویز شوی وو. په عراق کې نوی صدر اعظم محمد توفیق ال عراق ولسمشر د افراطي شیعه مشر مقتدا الصدر او له ځینو ایران پلو سیاسي ډلو سره د یو معاملې په نتیجه کې توفیق الوي د دغه هیواد صدر اعظم وټاکه. ایران د عراق د حکومت دا کار هم ستایلی دی. اعتراض کوونکو له ډېره وخت راهیسې دا غوښتنه کوله چې دوی او ویلې چې د حکومت لخوا انتخاب سوی کس نه مني. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
مقتدا الصدر د یکشنبه پر ورځ د ټویټر له لارې له خپلو پیروانو نه غوښتل چې له امنیتي قواوو سره د حکومت مخالف احتجاج کوونکو نه د سړکونو په پاکولو او د پاټکونو په لرې کولو کې مرسته وکړي. په بغداد کې د رویټرز د اژانس خبریال په خپل رپورټ کې وایي داسې ښکاري چې د مقتدا الصدر ځینو ملاتړ کوونکو بېګا شپه د تحریر له میدان نه د احتجاج کوونکو په شړلو کې مرسته کړې. په ځینو برخو کې مظاهرې روانې وې. اژانس وایي مقتدا الصدر چې یو ماهر او ځیرک اپرچونست یا ابن الوقت دی، تل د حالاتو سره سم د خپل سیاسي او مذهبي نفوذ د خوندي ساتلو په خاطر اقدام کړی چې دا ځلې هم د نوي صدر اعظم د نامزدۍ په سر د ایران له طرفدارو شیعه ډلو سره پټه معامله کړي. په عین وخت کې اژانس وایي د ایران حکومت د عراق د نوي صدر اعظم د ټاکل کېدو هرکلی کړی دی او وایي چې د امریکایي عسکرو د وتلو لپاره د عراق د حکومت ملاتړ کوي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د پاکستان پولیس وایي چې د یکشنبه پر ورځ د افغانستان لخوا د هوا مشکوکو وسلوالو د هوانونو برید کړی او دغه هوانونو مرمۍ په یو کور لګېدلې دي چې اووه تنه وژل شوي دي. مالی پولیسو یو چارواکی شابودین وویل چې څلور ماشومان او دوی ښځې د باجوړ په ولسوالۍ کې وژل شوي دي. هغه زیاته کړې ده چې نور ملکیان هم په دغه برید کې زخمیان دي. دغه سیمه یو وخت د پاکستاني طالبانو مضبوط مرکز پاتې شوی وو. پولیسو او محلي چارواکو د دې برید په اړه اسوسیټیډ پریس ته نور معلومات نه دي ورکړي. چارواکو ویل دي چې د برید په اړه تحقیقات روان دي. جاپان د منځني ختیځ د دغه هیواد لخوا د تیلو ټانکرونو د خوندي ساتلو لپاره جنگي بحري بیړۍ د شنبې په ورځ استولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه سیمه کې د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ زیات دی. د ټاکانمنی په نامه دغه جنگي بیړۍ کې 200 بحري ځواکونه دي. ځواب یې د دغه سیمو اوبو ته د ژوند لار ویل ده چې د جاپان دپاره د ژوند د جاپانیانو دپاره د ژوند یو مهمه برخه ده. په زرګونو جاپاني بحري بیړۍ هر کال په دې لاره جاپان ته د تیلو تقریبا 90% رسوي او په دغه لاره سفرونه کوي. او د اروپایي اتحادیه د بارني پالیسي مشر جوزف بوریل ایران ته ځي، ولکې چې دا سفر د هغه هڅو تازه مثال دی چې اروپایي کمیسیون کوشش کوي چې د ایران او نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ اټومي موافقه خوندي وساتي. دا او خبرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې اوله موضوع دا ده چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت قریب 900 نظامی او ملکی منصوبین چې په کې لوړ رتبه چارواکي هم دي د فساد او ناوړه چلند له امله نیولي او عدلي او قضایي بنسټونو ته سپارلې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ممتاز بهیر په دې حقله راپورټ را کړی دی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرستیالې مروه امینی امریکا غټول چې دغه وزارت د کورنۍ امنیت ریاست په 13 میاشتو کې د وزارت شاوخوا 900 منصوبین له خپل صلاحیتونو څخه د غیر قانوني استفادې له خلکو سره د ناوړه چلند او د فساد له امله نیولې او د تحقیقاتو لپاره عدلي او قضایي بنسټونو ته سپارلې دي. د اغلی امینی پر وینا په نیول شو کسانو کې د کورنۍ چارو وزارت یو شمیر جیک پوړي منصوبین هم شامل دي.
13 میاشتو کې کورنۍ چارو وزارت شاوخوا 900 کسان چې په مختلفو برخو کې دوی کار کوي او له ټیټې کچې رانیولې تر لوړې کچې پورې موږ وسوی کولای چې په ځینو مواردو کې لکه ناوړه چلند، غیر قانوني چلند خلکو سره او همدارنګه د خپلو صلاحیتونو څخه ناوړه ګټه اخیستنه یا په ځینو مواردو کې مو په فساد کې دوی ښکېل او دوی ته متوجه ستاري اساس او دوی د قانون پنجو تور وسپارل.
اغلی امینی زیاته کړه چې تیر کال د کورنۍ چارو وزارت اتیا تنه پولیس د اداري فساد په تور نیولې وو، خو د نوې رهبرۍ پر اتک سره اوس دا شمیر شاوخوا 900 ته پورته شوی دی. د افغانستان د شفافیت د سر اداره د کورنۍ چارو وزارت له دې اقدام څخه په ارکلی وایي چې په دې وزارت کې د لازمو اصلاحاتو دراوستلو او له صلاحیتونو څخه د پولیسو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره لا هم زیات کار ته اړتیا ده. دا دغه ادارې غړي ناصر تیموري امریکا غټول شاوخوا درې میاشتې مخکې د کورنۍ او چارو وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې دا دغه وزارت د نیول شوو منصوبینو شمیر 300 خودل شوی وو، خو اوس چې دا شمیره دومره په چټکۍ 900 تنو ته پورته شوې ده، د کورنۍ او چارو وزارت باید په دې اړه له خلکو سره نور جزئیات هم شریک کړي.
اما چیزی که در این مورد نیاز است که در مورد
خو هغه څه چې په دې برخه کې اړتیا ده، د کورنۍ او چارو وزارت باید په دې اړه د خپل نورو اقداماتو په تړاو هم راپور ورکړي چې کسان په کومه کچه کې دي، له کوم ولایتونو څخه دي، په اړه یې څه اقدامات شوي، آیا یوازې تادیبي اقدامات یې په اړه شوي یا دا چې ټولو جرمي اړخونه درلودل او لوی سرنوالۍ ته معرفي شوي دي؟
جرمي دارن و لوی سرنوالۍ معرفي شدن.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د اصلاحاتو او له فساد سره د مبارزې لپاره شاوخوا 10 میاشتې مخکې د دغه وزارت په تشکیلاتو کې د کورنۍ امنیت په نوم یو لوی ریاست جوړ کړ چې اصلي دنده یې د پولیسو او د وزارت د ملکی منصوبینو له کارونو څخه نظارت دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال وویل دا ریاست د خپلو اجراءاتو سربیره د خلکو شکایتونه هم ثبتوي او ورته رسیدنه کوي. د کورنۍ چارو وزارت له دغه ریاست سره د تماس نیولو لپاره ځانګړي شمیرې هم اعلان کړي او له خلکو څخه غوښتي که چیرې د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخ شي او یا هم د کورنۍ چارو وزارت اړوند منصوبینو سرغړونې وویني، نو د کورنۍ امنیت ریاست سره د اړیکه ونیسي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې له قانون څخه د سرغړونې له امله د خپلو 900 منصوبینو د نیولو خبره کوي چې له دې وړاندې د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سار ادارې یا سیګار په خپل راپور کې د دغه وزارت د اصلاحي اقداماتو ستاینه کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ښځو د چارو وزارت وایي چې په روان کال کې په ښځو باندې د ظلم زور 150 زړه بوګنوونکې قضیې ثبت شوې دي. د آشنا رادیو خبریال رپورت را لګل دی.
د ښځو چارو وزارت وایي چې روان مریض کال هم د نورو کالونو په څیر د ښځو لپاره د تاوتریخوالي ډک کال و چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د شدیدو قضیو، قتل، ډله ایستیري او سحرۍ محکمو شاهد و. په دغه کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 500 زړه بوګنوونکې پیښې ثبت شوې چې ډیره یې په سرپل، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بامیان، فراه، تخار، بلخ، ننګرهار او کابل ولایتونو کې ثبت شوې دي. د یاد وزارت تخنیکي مرستیالې سپوږمۍ وردګ د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په روان کال کې د کورنۍ تاوتریخوالو له امله د زیانمنو ښځو قضیې په جدي توګه څارلې دي.
د لال بیبي قضیه چې د فاریاب د ولسوالۍ نه انتقال کړی دی او د خسر او د میړه د طرفه وحشیانه توګه مجروح شوې ده، یعنی وحشت دی که تاسو به حتما لیدلی وي د رسنیو نه چې په څه شکل د دې پښې یا تا ډاکترانو فکر کړ چې دا باید قطع شي. د دې علت اساسي علت یې د بدل واده کول دي، په بدل کې یې ورکړې ده. ولې په بدل کې کورنۍ خپل اولادونه ورکوي، ولې د خپل زړه ټوټې په بدل کې ورکوي؟ د دو خطره چې دوی د لوړ قالین یا د لوړ ولور غنه لري، توان نه لري د دو دپاره چې د ولور یا د قالینه نجات پیدا کړي په بدل کې خپل لورانې ورکي.
بل خو د افغانستان د ښځو شبکه له عدلي او قضایي بنسټونو څخه غواړي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي ترسره کوونکو ته د سزا ورکړي. د دغې شبکې یوې غړې آریان سهاک په دې اړه وویل:
عدلي او قضایي بنسټونه مکلف دي څو په هیواد کې د جنایتونو په تیره بیا وروستیو هغو لکه په فاریاب کې د پلار لخوا د خپلې لور د زندۍ کولو او د میړه او خسر لخوا د لال بیبي شکنجې، په کابل کې په چلستون سیمه کې د مور او درې ماشومانو د وژنې، په بغلان کې د خسر او ښي او ماشومانو د قتل او داسې نورو پیښو عالمان په اشد مجازات محکوم کړي.
له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت امریکا غږ ته ویلي و چې په تېر یو کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي څه باندې 6000 قضیې ثبت شوي دي. د ښځو چارو وزارت وایي چې ناوړه رسم او رواجونه، فقر او بېسوادي، له شریعته ناخبري، تبعیض او د څو ښځو درلودل هغه لاملونه دي چې په کورنیو کې د سختو تاوتریخوالو او د ښځو د زیانمن کېدو لامل کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 FM 3.15.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا د بارنې چارو وزیر مایک پمپیو په قزاقستان کې دی او د چارواکو نه په کلک غوښتنه دي چې د روسیې او چین د پانګې اچونې او نفوذ په باره کې محتاط اوسي. خبریال میتولی
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپو پرون د شنبې په ورځ له قزاقستان نه په کلکه وغوښتل چې د چین د پانګې اچونې په باره کې محتاط اوسي. د مرکزي اسیا دغه هیواد او له نورو نه غواړي چې د هغو هیوادونو سره یوځای شي چې وایي د چین د اقلیتونو ځپل د پای ته ورسول شي. پمپو دې ته ورته پیغام چې نورو هیوادونو ته د رسولو په ترڅ کې د قزاقستان لوړ رتبه چارواکو ته ورسوه، هغه دا ده چې د چین د پانګې اچونې جلبول د ملي تمامیت په قیمت تمامیږي او د دغې مرستې په ځای د هیواد د اوږدې مودې پرمختګ ته توان رسوي. د وویلې موږ په بشپړ ډول د قزاقستان د ازادۍ ملاتړ کوو چې د هر هیواد سره وغواړي تجارت وکړي، مګر زه په دې باور لرم چې هغه هیوادونه ښې نتیجې لاسته راوړي کله چې دوی د امریکایي شرکتونو سره انډیوالان شي. تاسې عادلانه موافقه کولای شئ، تاسې کارونه پیدا کولای شئ، تاسې په قراردادونو کې شفافیت لاسته راوړلی شئ، تاسې د داسې شرکتونو سره مخامخ کیږي چې د چاپیریال په باره کې احتیاط کوي او تاسې سره د باکفایته کار په باره کې وعده کی. پمپو دغه هیواد ته خپل لنډ سفر د هغو قزاقانو سره په غونډو کولو پیل کړ چې کورنۍ لا درکه شوی دی یا د چین په سینکیان کې د مسلمانانو او نورو نژادونو او مذهبي اقلیتونو د پراخو ځپلو په وخت کې بندیان شوی دی. د ویلې د اساسي حقوقو ژغورل د یو هیواد روح دی او له قزاقستان نه مننه چې دغه احساس تعقیبوي. امریکا له ټولو هیوادونو نه غواړي چې د موږ سره یو ځای شي چې سمدستي د دغه فشار پای ته په رسولو باندې زور واچوي. موږ له دوی نه غواړو د هغه چا لپاره چې له چین نه تختي سرپناه برابره کړي، چې سیاسي پناه او د مهاجرت موقف غواړي، د حیثیت ژغورنه وکړي او مازی هغه څه وکړي چې درست او صحیح وي. پمپو قزاقستان ته له سوریې او عراق نه د اسلامي ډلې د جنګیالیو بیرته د لیږلو په باره کې مبارکي وویله. قزاقستان تقریبا 600 جنګیالي او د کورنۍ غړي بیرته لیږل ومنل چې په هغو سیمو کې بندیانو چې پخوا د دغې ډلې په لاس کې وي. د ویلې ما د قزاقستان د حکومت مشران ستایلي دي او ستایلو ته به دوام ورکړم چې له عراق او سوریې نه راغلي خارجي تورستان او د دوی کورنۍ بیرته لیږي. زه هیله لرم چې دغه ژمنه به نور هیوادونه وهڅوي چې دې ته ورته کار وکړي. لیکن په قزاقستان باندې انتقاد کیږي چې په هغه فعال باندې فشار راوړي چې په چین کې د قزاقانو د خوشی کولو لپاره مبارزه کوي. د اوږدې مودې د بندې کېدلو ګواښ ورته شوی دی او دغه کس قومي تاوتریخوالي ته د لمن وهلو ګناه منلو سند لاسلیک. برسیره پر دې پمپو د مرکزي آسیا د دغه هیواد لوړ رتبه چارواکو نه وغوښتل اصلاحاتو ته دوام ورکړي چې دا به په دغه هیواد کې د امریکا زیاته پانګه اچونه راجلب کړي. پمپو د بهرنیو چارو د وزیر مختار تلیو بردو په ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې قزاقستان د خپلو کوښښونو له کبله وستایه چې له چین نه د نوي ویروس د خپرېدو مخه نیسي. امریکا دغه هیواد ته د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي له مرکزونو نه متخصصان لیږي چې مرسته ورسره وکړي او د لابراتوار تجهیزات ورته برابروي. دوی ویلې د قزاقستان چټک اقدام چې دغه ویروس د خپرېدو مخه ونیسي باور نه کوي. هیوادونو په لیست کې ده چې د چین سره د سفر کولو ارتباط ځنډولی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د بلوچستان د چاغې په سیمه کې هغه 25 افغانان له بند نه آزاد کړی شوي دي چې څه باندې یوه میاشت د یو محلي قبایلي مشر په شخصي زندان کې بندیانو. د چاغې پولیسو ویلي دي چې دغه افغانان چې اروپا ته په قاچاقي لاره تلل د ایران او پاکستان په پوله اختطاف کوونکو برمته کړي وو او بیا یې په شخصي زندان کې اچولي وو. د دوی د شکنجه کېدو ویډیوګانې کورنیو ته لیږلي او په بدل کې ورنه پیسې اخیستې دي. د امریکا غږ دیوه رادیو خبریال رپورټ را کړی دی.
د چاغی مرستیال کمشنر پتی خان خجک وایس اف امریکا دیوه ته وویل چې دغه افغانان د یو قبایلي مخور د کور له شخصي بند څخه ترلاسه سو. مرستیال کمشنر پر مخ زیاته کړله چې دا هغه مهال را څرګندسوله کله چې د دوو ډلو ترمنځ نشته وسوله. په دان شته کې دوه کسان وژل شوي دي او درې بیټپیان هم دي. د په خبره چې د نوکونډي د لیویزو تحصیلدار نجیب الله کمرانی سکاله ورغلی هلته پلټونی پایل کړلې. له دغه کور څخه په شخصي بند کې 25 کسان تړل سوی وو. دا ټوله د افغانستان اوسیدونکي وو چې د پاکستان له لارې دوی ایران، ترکیه او اروپا هیوادو ته په غیر قانوني ډول باندې د تګ هڅه کوله. د تیرې یوه نیمې میاشتې څخه دالته تړل سوی وو. دوی د ایران او د پاکستان د سرحدي پولي په حدودو کې وسلوالو تښتولي وو چې د ایران له سرحدي پولي سره د نوکونډي و شارګوټي ته نږدې په یوه کلا کې موجود وو. اوس دوی د لیویزو په ولکه کې دي. چارواکي وایي چې پر دوی باندې تشدد هم سوی دی او د دوی وکورو ته د دوی ویډیوز ور استولې. لاغوز د پیسو غوښتنې هم کولې. په بلوچستان کې د یپای په خوانی ډیپټي ډایرکټر سلطان افریدی وایي چې دا د بشري قاچاق لړۍ ده.
اوس هم د ایجنټان چې کوم دي د مختلف غیر قانوني په لارو باندې دا غاډو کې واچوي او هغه به دا بارډر کراس کوي دی ایران والا. نو باز اوقات چې کوم دي دغه مقامی چې کوم خلک دي دا دوونی سي او کورونو کې باند کی او به دا هو کورونو ته نه پیسې غواړي په غو تشدد کوي. لیکن دا خلک د لالچ په خاطر باندې د نورو خلکو په خبرو کې راشي او دا غیر قانوني طریقې سره په غیر معروف لارو باندې د تللو کوشش کوي.
د پاکستان او ایران پر سر دی پوله باندې هر کال په زورګونو کسان د بشری قاچاق لالاري نورو هیوادو ته د تګ هڅه کوي. د مرکزی حکومت تحقیقاتي ادارې پایوي چې هر کال پر دغه سر دی پوله باندې تر 15,000 زیات کسان په غیر قانوني ډول باندې نیول کیږي او په دوی کې یو شمیر داسې وي چې دوی پر خطرناک لارو باندې د تګ هڅه کوي. دوی خپل ژوند له لاسه هم ورکوي. د بشری حقوقو سازمان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د بشری قاچاق د مخنیوي لپاره دي عملی ګامونه واخلي. دوی د بلوچستان په سرحدي پولو کې پر بشري قاچاق باندې سخت تشویش څرګندوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
د امریکا د 2020 کال د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لومړنۍ رایګیری سبا د دوشنبه په ورځ پیل کیږي. دا پروسه لومړی د آیوا په ایالت کې شروع کیږي چې د هیواد په سطحه ګوندی استازي پکې رای ورکوي. د تیرو 500 کلونو رئیس د امریکا سیاسي ګوندونو د خپلو ملي استازو او منځمهاله انتخاباتو لپاره د جمهوریت ریاست د لپاره خپل کاندیدان مشخص کړي دي. د آشنا تلویزیون رپورت نسیم ستانیزه لولی.
جو بایدن په خپل انتخاباتي مبارزو کې تل د خپل ځان او ارزښتونو او ولسمشر ټرمپ ترمنځ تفاوت خلکو ته روښانه کوي.
تاسو به ښایي اورېدلي وي چې ډانلډ ټرمپ آیوا ته راځي. دا یو تصادف دی. څو ورځې مخکې مرستیال مایک پینس آیوا ته له ډېرو نورو سره لیږلی و. دا په زړه پورې دی چې دی دلته انتخاباتي مبارزه کوي. ما بل ګوند نه دی لیدلی چې د ډیموکراتانو په ګوندي غونډه کې دومره دلچسپي ولري.
جو بایدن د ولسمشر ټرمپ د شخصیت او اخلاقیاتو په برخه کې هم کلک انتقادونه کوي. د بایدن بل ادعا دا ده چې دی ډیموکرات ګوند متحد کولی شي. د ماساچوست سناتور الیزابت وارن په آیووا کې له خپلو ملاتړو سره د دوشنبې په ورځ ژمنه وکړله چې دا به ډیموکرات ګوند متحد کړي څو له ولسمشر ټرمپ سره مقابله وکړی
شي.
موږ دلته خپلې آخرنۍ خبرې کوو، خو موږ او تاسې په دې هم پوهیږو چې په کار ده د یو ګوند په توګه سره یو ځای شو څو ډانلډ ټرمپ ته ماتې ورکړو، او زه د دې کار لپاره پلان او نقشه لرم.
په دې وګدا یو کلنه مبارزه کې د هغې لنډې خبرې له خلکو سره د هغې د مبارزې یوه مرکزی او مهمه برخه تشکیلوي. د ډیموکرات ګوند له خوا د جمهور ریاست ډیموکرات کاندید برنی سانډرز د یکشنبې په ورځ خپل هغه پلان څرګند کړ. که چیرې دی جمهور رئیس شي نو په اوله ورځ به دی څه کوي. سناتور برنی سانډرز په آیووا کې په یوه غونډه کې پر ولسمشر ډانلډ ټرمپ ډېرې کلکې نیوکې وکړې. هغه وویل ولسمشر ټرمپ ځان له قانون نه پورته بولي او په فساد یې تورن کړ.
فکر کوم موږ او تاسو ټول پوهیږو چې له داسې ولسمشر سره کار ته دوام نشو ورکولی چې د درواغ ویلو ناروغي لري. په زرګونو زرګونو درواغې د خپلې دورې له پیل راهیسې ویلي دي.
د ډیموکرات ګوند له خوا نه بل کاندید 38 کلن پیټ بوټیجیج دی. نوموړی د انډیانا ایالت په ساوت بند کې ښاروال دی. پیټ بوټیجیج مستقیما پر جو بایدن او برنی سانډرز انتقاد وکړ او وی ویل تر هغوی د جمهوري ریاست د ګوندي کاندید کېدو لپاره
زه پوهیږم چې د جمهوري ریاست پخوانی مرستیال وایي د دې وخت نه دی چې یوه نوي سړي ته رایه ورکړل شي، ځکه دا کار خطرناک دی. خو زه وایم چې دا د دې وخت نه دی چې په پیژندل شویو خلکو تکیه وکړو، ځکه موږ په بنیادي توګه له یوه نوي ډول مخالفینو سره مخامخ یو.
پیټ بوټیجیج وایي د برنی سانډرز د خبرو سب ډېر زوړ دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د انټارکټیکا منجمده نیمه وچه پلټونکو او ساینس پوهانو 200 کاله په خوا کشف کړي وه او د نړیوالو مقرراتو لمخې تر اوسه خوندي ساتل کېده، خو په یوویشتمه پیړۍ کې د نړۍ په اقلیم کې د بدلون په وجه آینده په خطر کې ده. د امریکا غږ د تلویزیون د خبریال آرش اربسادی د رپورت خلاصه واوري.
د نړۍ دا ومه منجمده نیمه وچه 200 کاله مخکې کشف شوه. کوم تړون چې په 1950 میلادي کال کې لاسلیک شو ممکن چې په یوویشتمه پیړۍ کې د خوندي ساتلو لپاره کفایت ونه کړي، چې دا یغبسته نیمه وچه اوس له نورو غټو چیلنجونو او ګواښونو سره مخ ده. پلټونکو د لومړي ځل لپاره د لرګیو نه جوړه شوو کوچنیو کښتیو کې سفر پیل کړ. کله چې له ډیرو اوږدو سفرونو او سختو مزلونو وروسته دوی یو ځای ته ورسېدل، نو بالکل یوه منجمده او یخبسته نیمه وچه په نظر ورغله. د هغې زمانې خلک زموږ د یوویشتمې پیړۍ له چیلنجونو سره بلد نه وو. مخکې هیڅوک هلته نه وو ورغلي. بریتانوي پروفیسر کلیو ګیری وای چې له پلټونکو نه اصلا لاره غلطه شوه. بالاخرې ولیدل چې یوه ډېره غټه نیمه وچه دلته پرته ده، او کله چې د انټارکټیکا د کشفېدو خبر په نړۍ کې خپور شو نو له هرې خوا نه ورته سیلانیانو مخه کړله. ځینو پکې پټې خزانې لټولې او ځینو نورو بیا د انټارکټیکا پر نوې کشف شوې خاوره باندې د خپل ملکیت د ثابتولو په خاطر د خپل هیواد ملي جنډې ولګولې. مګر د نړیوال تړون د لاسلیک کېدو وروسته د مختلفو هیوادونو د ساینسپوهانو ترمنځ د سولې او تعمیري همکارۍ په خاطر د انټارکټیکا نه د استفادې کولو پلانونه د لومړي ځل لپاره پیاده شو. د برېټانی د هالووی شاهي پوهنتون د سیاسي علومو استاد پروفیسر کلاز ډوډز وای چې د نړۍ د اقلیم بدلون او د سیلانیانو او سیاحانو د تګ راتګ د زیاتېدو په سبب د انټارکټیکا د کبانو زیرمې او د سخت فشار لاندې دي او مخ په کمېدو دي. نوموړي زیاته کړه،
ساینس هاز اولویز بین ا پروکسی فور جیوپولیټکس، نثینګز چینجډ.
سیاستمدارانو تل ساینس نه د خپلو جیوپولیټیکي رقابتونو په ترڅ کې د ایوې نیابتي وسلې په توګه استفاده کړې، خو اصل حقیقت په خپل حال پاتې دی، هیڅ بدلون پکې نه دی راغلی. دا په دې معنا هم ده چې د چین په څیر ځینې نور هیوادونه چې پوځي او اقتصادي طاقت یې ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی، په راتلونکي وخت کې به د انتارکټیکا د اداره کولو او کنټرولولو په باب نړیوالو مشورو کې حتما خپله برخه غواړي. د پوهانو په عقیده اوس د دې سکوپ او امکانات زیات لري کېږي چې ممکن سیال هیوادونه په خپل منځونو کې سره د انتارکټیکا د ملکیت په سر بلاخره ونښلي. لکه څنګه چې له هرې لورې نه اوس د نړۍ ګڼ شمېر دولتونو انتارکټیکا ته د ځان د رسولو هڅې پیل کړي دي، دا خبره هم باید هغوی په خپل ذهن کې وساتي چې د دې نیمې وچې د یخونو او واورو د غرونو د اوبو کېدو په سبب د سمندرونو د اوبو د کچې لوړېدل هم د نړۍ د ټولو هیوادونو لپاره یو غټ چیلنج او تهدید دی.
That the evidence shows that most states feel that they're better off cooperating within the treaty to understand Antarctica and have
دا د برتانیې په خارجه وزارت کې د مشترک المنافع او هیوادونو او قطبي سیمو د چارو د مشرې میرمن جین رامبل غږ دی. نوموړي وایي دا چې موږ انتارکټیکا اوس په غور مطالعه کوو، وجه یې دا ده چې یخونه واورې په کراره کراره اوبه کیږي او بالاخره به د برتانیې ساحلونو ته هم ورسیږي، خو شواهد ښیي چې اکثره دولتونه په دې باور دي چې اوسني هیوادونه د تړون په چوکاټ کې دننه باید یو له بل سره د انتارکټیکا په اداره کولو کې همکاري وکړي او د ځان ځانې سوچ او فکر له ذهن نه وباسي.
د 1950 میلادي کال تړون د نړۍ تقریبا 50 هیوادونو لاسلیک کړی دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان خبرداري ورکړې ده چې په نایجیر، مالی او بورکینا فاسو کې په ملیونو خلک کافي خواړه نه لري او سم دستي د خوړو مرستې ته ضرورت لري. د امریکا غا خبريالې لیسا شلاین د جنیو نه راپور ورکړې ده.
په د ورستو وختو کې ملګرو ملتونو په مرکزی ساحل کې د خوړو د ارزیابۍ لمخې راپورټ ورکړی دی چې 3.3 میلیونه خلک به وګوي او له تیر کال نه راپدې خو تقریبا 1 میلیون کسان ورباندې اضافه شوي دي. د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان نتاق الیزابت بیرس خبرداری ورکړ چې توقع ده بیل بشری مرستې نه به دغه وضع له بد نه بهتره شي. بیرس خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The number of food insecure people is expected to double as the June lean season gets underway, pushing 4.8 million people into hunger. up from 2.4 million in 2019.
توقو ده چې د هغه خلکو شمیر به دوه برابر شي چې د خوړو د کمښت سره مخامخ دي، ځکه د جون میاشت روانه ده. په دې میاشت کې شنې شپې پیل کیږي، یعنی دا چې یو فصل تیر شوی وي بل فصل نه وي را رسیدلی. 4.8 میلیونه خلک د لوږې په پان باندې ودروي چې په 2019 کال کې 2.4 میلیونه خلک ورباندې اضافه شوي دي. لوږه په دغو هیوادونو کې د خلکو د مکمل غذا موقف خرابوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف راپورټ ورکړی دی چې څه باندې 700,000 ماشومان چې عمرونه یې د 5 کالونه کم دی د جدي نامکمل غذا د ګواښ سره مخامخ دي او کړاو ورنګالي. ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی دی چې تقریبا 1 میلیون کسان په دغه سیمه کې د جنگ له کبله بېځایه شوي دي، چې کرهڼه او کلیوال اقتصاد یې تباه کړی دی. ډیر خلک تختی چې خواړه او د خپلو رامو لپاره د څړ ځایونه پیدا کړي. بیرس امریکا غږ ته وویل خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره جدي اقداماتو ته لاس اچوي. بیرس بیا وایي
They skip meals, they sell their assets, and in some conflict affected areas, some people have a lot of difficulty to find something to eat.
دوی د ډوډۍ له خوړو نه تیریږي. دوی خپل شتمنی پلوري. په ځینو جنگ ځپلو سیمو کې ځینې خلک ډېر مشکلات لري چې څه پیدا کړي وی خوري. ڈبلیو ایف پی په دې باندې کار کوي چې بشري فعالیتونه زیات کړي چې د ساحل په ټولو درې هیوادونو کې د 2 میلیون خلکو سره مرسته وکړي.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. اوس د